افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د روسیې د ملکي هوایي چلن ادارې نن وویل چې له دوی سره یوه راجستر شوې الوتکه چې شپږ تنه پکې سپاره و تېره شپه د افغانستان په فضا کې بېدرکه شوه. د روسیې د هوایي چلن ادارې دا خبره وروسته له دې وکړه چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې په دې ولایت کې د یوې الوتکې د لوېدو خبر ترلاسه کړی دی. د روسیې د هوایي ملکي چلن ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي، دا چارتر شوې الوتکه له هند د افغانستان او ازبکستان لارې موسکو ته روانه وه چې د افغانستان په فضا کې له رادار سره ارتباط پرې شو. د ادارې دا هم ویلي چې دا الوتکه په 1980 میلادي کال کې په فرانسه کې جوړه شوې وه. په عین حال کې په بدخشان کې طالب چارواکي وایي چې یوه الوتکه د زیباک او کران منجان ولسوالیو د توپخانې د سیمې پر غرونو لګېدلې ده. د بدخشان د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری رسنیو ته په استولي پیغام کې دا الوتکه هندي بللې وه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارو د بندېدو له کبله په تورخم کې د پاکستاني سوداګرو ولاړې لارې بېرته پېښور ته ستنې شوې دي. وروسته له دې چې تېره اونۍ پاکستاني چارواکو د افغان باري نقلیه وسایطو پر مخ د تورخم لاره بنده کړه، طالب چارواکو په متقابل اقدام کې منځنۍ آسیا ته د پاکستاني لاریو مخه ونیوله. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شپږو لارو کې 15 د باري موټرو پر مخ بندې دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې له تورخم څخه د دغه هیواد د سوداګرو تر سلو ډېرې لارې له دې کبله بېرته ستنې شوي چې په هغو کې بار میوې او ترکارۍ خوسا کېدې. دا لارې د تېرې شنبې له ورځې په تورخم کې د لارې پرانستل کېدو ته دا لارې د تېرې شنبې له ورځې په تورخم کې د لارې پرانستل کېدو ته انتظار وي. پاکستان وایي یوازې هغو افغان لارې چلوونکو ته اجازه ورکوي چې پاسپورټ او ویزه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارې د بندېدو له کبله د دوو هیوادونو خصوصي سکتور د ورځې 200,000 ډالر زیان کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبري نیول شوی دی. دغه مرکز نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې د اکبري د ژر تر ژره او بې قید و شرطه خوشي کیدو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې د طالبانو له استخباراتو غوښتل شوي چې د هیواد د رسنیو قانون ته درناوی وکړي او د خبریالانو او رسنیو له ځپلو لاس واخلي. د خبریالانو د مرکز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د سرغړونو یو سلو وشپېته مورده ثبت کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران لملاتړ برخمنو ملیشو د عراق په لویدیځ کې پر یوې هوایي اډې برید کړی چې له کبله یې څو امریکایي پوځیان او د امریکا عراقي پرسونل ټپیان شوي دي. د امریکا مرکزي قومندانۍ وویل ملیشو تیر ماښام ناوخته د الاسد هوایي اډه پر بلاستیک توغندیو او ګڼو نورو راکټونو وویشته. د قومندانۍ همداراز وویل په دې برید کې یو عراقي سرتیری او یو شمېر امریکایي پوځیان ژوبل شوي دي. شاوخوا 2,500 امریکایي پوځیان د عراق په څو سیمو کې میشت دي. د اسرائیل ترڅنګ د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو خلاف د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ټینګار سره سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي د خپل هیواد د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د منلو نه دی. د پرون شنبه د ناپیلي غورځنګ د غړو هیوادونو په غونډه کې چې په یوګندا کې جوړ شوی وویل د دوه هیوادونو یعنی د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو لپاره د هیواد د جوړېدو له حل لارې انکار د نه منلو دی او دا حق باید د ټولو له لورې په رسمیت وپېژندل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف امبورل هم د جمعې په ورځ د دوه هیوادونو پر هر لارې ټینګار کړی و. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي په سور سمندرګي کې د کړکېچ پر زیاتېدو اندېښنه لري. د سی این این د په مرکه کې چې نن خبره شو ویل اندېښنه دا ده چې پر یو بل د امریکا او حوثیانو حملې بل کنټرول ووځي او په سیمه کې به نښتې پراخې شي. حوثي وسلوالو چې د ایران له ملاتړه برخمنې دي په وروستیو اونیو کې په سره سمندرګي کې په تیریدونکو بیړیو د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي او له دې کبله د آسیا او اروپا ترمنځ نړیواله سوداګري اغېزمنه شوې ده. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به په پاکستان او ایران کې د افغان ښځو د حقونو په ملاتړ او د هغو بریدونو د مخنیوي په هدف چې د معترضینو په خبره هزارګان پکې په نښه کېږي د اعتراضي غونډو له حاله خبرو. یو شمېر سوداګر وایي د تورخم او یو شمېر نورو ترانزیتي لارو د تړل کېدو له امله ورته میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی دی.
د 4-5 میلیونو افغانۍ نه ډېر تاوان راوښتی دی. مالټې مو د تورخم په لارو ټول څخه شوي دي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې یو پاکستانی مشر بیا وایي د پاکستان د حکومت او د طالبانو د حکومت سیاسي کړکیچ د دې سبب شوی چې د باروډونکو پر موټرو پر مخ د تورخم دروازه وتړل شي.
خبره یوازې د ویزې او د پاسپورت نه ده، اصلا چې زه ګورم نو سیاسي مشکلات دي. دواړه جانبین حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسه شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي.
یو شمېر ښځې چې د کورنۍ سرپرستی دي وایي د شرعي محرم د نه لرلو له امله نشي کولی په آسانۍ ځان ته کور کرایه یا ګره وکړي. په کندهار کې کروندګر وایي د زعفرانو حاصلات یې ښه دي خو بازار نه لري.
زعفران مې پر نیم جریب ګرلی وه، انشاءالله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړي. هغه راته پراته دي زه په خپل خورم خرڅ دغه اندسته خرید.
او په غزه کې د روانې جګړې په اړه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د وروستیو څرګندونو به خبر شي چې وایي د حماس اخدري زړه لیل بشپړ ځپل کېدو وروسته به د غزې امنیتي کنټرول د اسرائیل په کنټرول کې پاتې شي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
لنه ورځو رئیس د تورخم او یو شمیر نورو ترانزیتي لارو لټړل کېدو وروسته یو شمیر سوداګر وایي میلیونونو افغانۍ زیان راوښتی دی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه تازه میوې چې له دواړو لورو بار کړې وي خرابې شوې، له دواړو لورو پلاریو کې بار کړې شوې دي خرابې شوې دي. بلخو د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې مسولین وایي د لارې د بیرته پرانستل کېدو څرک نه لګیږي او هر ورځ د دواړو لورو سوداګرو ته شاوخوا 200,000 ډالر زیان اوړي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د پاکستان سرحدي مسؤلینو له لوري تیره اونۍ شنبه پرته له پاسپورټ او ویزې لرلو د تورخم دروازې په ګډون پاکستان سره د ډیورنډ پر کرخه ټولې ترانزیټي لارې وتړل شوې. یو شمیر سوداګر وایي له تیرې څه باندې یوې اونۍ راهیسې چې د دوی زرګونه موټرې دواړو غاړو ته بار ولاړې دي میلیونونه افغانۍ زیان وراوښتی دی. افغان سوداګر شاکر افغان چې د غلام خان لارې له پاکستان تازه میوې راوړي ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان چیرته افغاني مالونه چې پیاز پاکستان چیرته روان دي هم دا ډیر خراب شول، خرابې دوه حالت کې دي. هم تر زنه ګاډو پټې د غلام خان ته پرون راښو
د غراز تورخم دروازه کې افغان سوداګر عبدالباسط سمیمی وایي د لس موټره چې له پاکستان مالټې او له افغانستان پکې پیاز بار کړي دي بندې ولاړې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
مونږه تقریبا په دا څو ورځو کې د 4-5 میلیونو افغانۍ نه ډېر تاوان راوښتی دی. مالټې مو د تورخم په لارو ټول څخه شوي دي او دا ایله لارو چې زر تر زره دا لاره د خلاصه شي.
دا چې د طالبانو حکومت د تورخم او غلام خان په ګډون پاکستان سره پر ډیورن کرخه د نورو ترانزیټي لارو د پرانستل کېدو په اړه څه کړي دي و مغوښتل د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندی عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي په دې اړه خبرو اترو کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. خو د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي نن له غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل اوس مهال پاکستان سره ټولې ترانزیټي لارې تړل شوي او د پرانستل کېدو کوم څرکه هم نه تر سترګو کیږي.
نو موږ اوس یو بندر نه لرو چې د پاکستان سره تګ راتګ لري او روزانه $2,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي. د بل طرف نه دا دقیقه د خبرو کې پیشرفت نه دی راغلی او تر اوسه پورې کوم رڼایي نشته.
خاغلی علي کوزي دا ونویل چې تیرو نه ورځو کې د دواړو لوریو سوداګرو ته څومره زیان اوښتی دی. د تورخم دروازه چې 13 اونۍ د شنبه په ورځ د باروډونکو موټر چلوونکو او د ناروغانو د تګ راتګ په مخه وتړل شو، پاکستان لوري دغه هیواد ته د ننوتلو لپاره دوی ته د پاسپورت او ویزې لرل حتمی کړل. په داسې حال کې چې مخکې به چلوونکو پرته له پاسپورت او ناروغانو ته د ټوکن په نوم د یوې پارچې په لرلو سره تګ راتګ کاوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مسؤلین وایي د تورخم دروازې لا تړل کېدو سره ټولې هغه لارې چې پاکستان سره پرې ترانزیت کیږي د ورته ستونزې له امله تړل شوې دي. خو یو شمیر سوداګرو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل غلام خان بندر کې پاکستان لوري ته هغه بار موټرې چې د افغانستان وی اجازه ورکول شوې چې راتیری شي، او دغه شان افغانستان لوري ته چې د پاکستان بار وړونکي موټرې بندې وي هغوی ته هم پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول شوې ده.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې یو پاکستانی مشر شاهد حسین مشال راډیو ته وویل د پاکستان د حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ سیاسي کړکیچ د دې سبب شوی چې د تورخم دروازه د باروډونکو موټرو او ترانزیت پر مخ وتړل شي.
خبره یوازې د ویزې او د پاسپورت نه ده، اصلا چې زه ګورم نو سیاسي مشکلات دي. دواړه جانبې حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسې شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي د سیاسي ستونزو. نو کله چې د دوی سیاسي ستونزې حل شي نو دا مشکلات په کم شي. پاتې شو د تاوانونو خبره. نو تاوانونه دا اوس د وچو میوې د سبزۍ د اخوانه د دې خوانه دا نقصان چې کم دی، تاجر ته هم دی، زمیندار ته هم دی، دولت ته هم دی، موټروان ته هم دی، دغسې د دې مخ نم دی. نو په دې معنی دا نه چې دا حکومتونه نه پوهېږي، دوی په ډېر ښه پوهېږي. دې ته خو موږ نه پوهېږو چې هغه پټې څه خبرې دي چې بحیثیت د تاجر زموږ نه پټې دي او هغه سیاست پورې اړه لري.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې یو مشر شاهد حسین د تورخم دروازه چې د سوداګرۍ او ترانزیت یوه مهمه لار بلل کېږي د جنوري له 14 راهیسې تړل شوې چې د بندېدو له امله دواړو خواو ته په تجارتي مالونو بار سلګونو لارې ولاړې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په پاکستان او ایران کې د افغان خزو په ملاتړ او همدارنګ هغه څه چې مترزینې د هزارګانو نسل وژنه بولي د مخنیوي په هدف لاریونونه او اعتراضي غونډې شوې دي. مترزین او لاریون کوونکي چې اکثریت خزي دي طالبان په جنسیتي توپیر پالنې یا اپارټاید تورنوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی اوسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژني. لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نور په دې رپورټ کې
په اسلام آباد کې د افغانستان د مقتدر خوځ غورزنګ غړي دي چې نن یې په یو لاریون کې د طالبانو اوسنۍ رژیم له خوځ سره په تبعیضي چلنه او جنسیتي اپارټاید تورن کړ او ترڅنګي هغه څه چې دوی د هزارګانو نسل وژنه یادوي د پای غوښتنه وکړه. د لاریون ګډونوالو همدا ډول نړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو اوسنۍ حکومت دوی د نامناسبې تګلارې له امله په رسمیت ونه پیژني. د طالبان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خودله، خو تازه په رسنیو کې خپور شوی د دوی مشر ملا هبت الله ته په منصوب غږ کې هغه ادعا کوي چې په افغانستان کې خوځو ته هر ډول حقوق ورکړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد همدا ډول وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د افغانستان دننه ټول وګړي خوندي دي. طالبان دا ادعا داسې مهال کوي چې د روان جنوري میاشتې په لومړیو کې د کابل په لویدیځ کې چې تر ډیره پکې هزاره وګړي میشتي دوه چاودنې وشوې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر د کابل د دشتي برج سیمه کې د جنوري د شپږمې نیټې په چاودنه کې 25 پورې د هزارګانو د مرګ شوبلې خبر ورکړ. د جنوري د 11مې نیټې چاودنه چې دا هم د کابل په لویدیځ د دشتي برج سیمه کې وشوه، فرانس پریس خبري اژانس په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانې دیوان خالد زدران په حواله ویلي چې دوه تنه پکې وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په همدې حال کې په ایران کې د افغانستان د نجونو او ښځو د عدالت غوښتنې غورځنګ په یو اعتراض کې د افغان ښځو ملاتړ کړی او ترڅنګ یې دوی په ټکو د هزارګانو د نسل وژنې د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې. دا لکشمیر معترض میرمنې چې په یو سرپټی ځای کې داسې مال چې مخونه په ماسکونو پوخلي راټول شوی، طالبان په جنسیتي اپارتایډ تور نوی او نړیوالې ټولنې غواړي چې په هزارګانو د هدفي بریتونو د مخنیوي ترڅنګ د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض مخه ونیسي. دا معترضې ښځې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو نیول او زنداني کول هم غندي او د پای ته رسیدو غوښتنه یې کوي. دوی په یو ویډیو کې چې ازادي راډیو ته یې رالیږلی وایي،
د جرمونو نړیواله محکمه باید د هزارګانو د نسل وژنې په برخه کې خپل دنده پر ځای کړي. له افغان ښځو ملاتړ وکړي. حجاب یوه بهانه ده. هدف د افغان نجونو او ښځو توهین او سپکاوی دی.
د طالبانو حکومت بیا د دې ادعاو په اړه تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی. بل خو اتمه ده چې نن په یو شمېر هېوادونو کې د هزارګانو نسل وژنه پای ته ورسوي، تر عنوان لاندې لاریونونه او اعتراضي غونډې وشي. د افغانستان هزارګان ادعا لري چې له تیرو کلونو راهیسې په مشخص ډول په بریدونو کې دوی پنخه شوي دي او درانه مرګ ژوبله ور اوښتې ده. د ویلو ده چې په افغانستان کې دوی نامه مشري روزا اوتن بایوا د افغانستان د وضعیت په اړه د 2023 کال د راپور وړاندې کولو په غونډه کې هم اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې اهل تشیع وګړي له ګواښ سره مخ دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعت.
د اسرائیل صدر اعظم وایي د حماس دریځ دلیل بشپړ ځپل کېدو وروسته به د غزې د امنیتي چارو مسؤلیت د اسرائیل په غاړه وي. په عین حال کې ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې د خپل هیواد لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د منلو نه دی. تفصیل په دې راپور کې
د بنیامین نتانیاهو د واک په موده کې د یو فلسطینی هیواد د جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له وینا څو ساعت وروسته د اسرائیل صدر اعظم وویل چې د حماس تر بشپړ محو کېدو وروسته به اسرائیل لا هم د غزې ترنګ بشپړ کنټرول په لاس کې ولري او دا کار د فلسطینیانو د خپلواکۍ له غوښتنې سره په ټکر کې نه دی. جو بایدن د جمع په ماښام له بنیامین نتانیاهو سره له تلیفوني خبرو وروسته ویلي و چې د اسرائیل صدر اعظم د دو دولتونو د ټولو حلارو مخالف نه دی او د دغو حلارو یوه نه یوه بڼه عملي کیږي. خو د اسرائیل د صدر اعظم د دفتر په پرونی اعلامیه کې ویل شوي چې نتانیاهو له بایدن سره په خبرو کې خپل دریځونه چې له کلونو راهیسې یو شان دي تکرار کړل او همغسی چې د پنځشنبې د ورځې په خبری غونډه کې ویلی وو د حماس تر پوره له منځه وړلو وروسته د غزې بشپړ امنیتي کنټرول د اسرائیل په لاس کې پاتې کیږي، څو ډاډ ترلاسه شي چې غزه نور د اسرائیلو لپاره ګواښ نه ده او دا د فلسطینیانو د خپلواکۍ له غوښتنې سره په ټکر کې نه ده. بنیامین نتانیاهو پرون ماښام په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په یو پیغام کې ولیکل، د اردن سیند لویدیځ غاړې پر ټوله سیمه د اسرائیل د بشپړ امنیتي کنټرول په اړه جوړ جاړی نه مني او دا د فلسطینی هیواد د جوړېدو خلاف نه ده. له بلې خوا د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړ چې د بنیامین نتانیاهو ویندوی ویلي چې د اسرائیل صدر اعظم له ښاغلي بایدن سره په تلیفوني خبرو کې ویلي چې د اسرائیل امنیتي اړتیاوې د فلسطینی هیواد د جوړېدو لپاره هیڅ ځای نه پرېږدي. په همدې منځ کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د خپل هیواد د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د منلو نه دی. د پرون شنبه د ناپیلی غورځنګ د غړیو هیوادونو په غونډه کې چې په یوګاندا کې دایره شوی و وویل د دوه هیوادونو یعنی د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو لپاره د یو هیواد د جوړېدو له حل لارې انکار د نه منلو دی او دا حق باید د ټولو له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل هم د جمعې په ورځ د دوه هیوادونو پر حل لارې ټینګار کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوي. احمد شیبر تبغه وښو
انډیپندنت د طالبانو د مشر د تازه خبره شوی پیغام په اړه لیکنه خبره کړې ده. د بریتانیایي ورسپانه لیکي چې حبت الله خونزاده په دې نادر پیغام کې ادعا کړې ده چې د افغان جنو مرمنو حقوق تر تیر حکومت ډیر خوندي شوی دي. انډیپندنت لیکي چې د طالبانو د مشر دا ادعا چې د دوی رژیم اجازه نه ورکوي چې ښځې او کونډې په زوره واده شي له هغو ویناوو سره په ټکر کې ده چې ښځینه فعالان یا وایني شاهدانې په افغانستان کې کوي. ورځپاڼې د یو شمېر افغان ښځینه فعالانو خبرې راخیستې دي او د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې د مسؤلې دربار خبرې اقتباس کړې دي چې وایي موږ باید د طالبانو کړنو ته وګورو نه د دوی خبرو ته، او مشګورو چې د شوزو د حقونو په برخه کې دوی بیا بیا رښتیا نه وای. ورسپانې وړاندې د هیبت الله اخونزاده د پنځنبه د ورځې د وینا د برخه اقتباس کړی دی چې وای سبب موږ حدود پلي کوو او میرمنې به هم په عام محضر کې څنګه شي، سبب موږ له شرعي قانون سره سم خلک په عام محضر کې پدرو وو چې دا ټول اعمال له دیموکراسي سره په ټکر کې دي، نو د دې هر عمل د تطبیق لپاره باید مبارزه وشي. د لویدیز پلی چاپی خبرونه فوربس بیا د هغو ښځو او ماشومانو په ارتباط مقاله خپره کړې ده چې درې میاشتې مخکې په هرات کې زلزلو اغیزمن کړی دی. دا امریکایي مجله لیکي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف هڅه کوي چې د هغو میرمنو او ماشومانو غم وخوري چې د هرات د زلزلو له امله اغیزمن شوي دي. په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د زلزلو له امله تر زرو ډیرو کسانو ژوند له لاسه ورکړ چې اکثر میرمنې او ماشومانو. فوربس وړاندې لیکي چې د زلزلو تر یو دېرش زره ډیر کورونه یا یو مخ له خاورو سره خاورې کړل یا یې سخت زیانمن کړل او د اکثرو زلزله ځپلو څاروي مړه شوي او کروندې ویجاړې شوي دي. د فوربس مجلې په دې مقاله کې راغلي دي چې د هرات د زلزلو له کبله ځپل شوي کسان تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي او ځینې لا هم سرپناه نه لري. فوربس مجلې په افغانستان کې د یونیسف د استازي فران ایکویزا خبرې راخیستې دي چې وایي ماشومان تر اوسه د زلزلو له اغیزو نه دي راوتلي. هغه ښوونځي او روغتیایي مرکزونه چې ماشومان به ورتلل نړېدلي دي یا نه دي رغېدلي. ایکویزا زیاتوي چې د ژمي د یخه هوا د دغو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د غړیو ژوند تهدیدوي. یونیسف له دغو کورنیو سره تر اوسه د روغتیا په برخه کې څه مرستې کړې دي او ماشومانو ته یو شپېته مرکزونه جوړ کړي دي چې هلته ابتدایي زده کړې وکړي. خو د فوربس مجلې په باور لا هم له دې زلزلو څخه اغیزمن کسان په دې سړه ژمي کې ډیرو مرستو ته ضرورت لري.
یو شمیر ښځې چې د کورنۍ سرپرست دي وایي د شرعي محرم د نه لرلو له امله نشي کولی په اسانۍ ځان ته کور کرایه یا ګراو کړي. په هرات کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤول ویلي بې سرپرست ښځو ته د کرایې یا ګروي کور په ورکولو کې د طالبانو د ځایي چارواکو لخوا ځینې محدودیتونه وضع شوي دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
چند تا از دفترها معاملات که رفتم گفتن که یا برادر یا پدر یا برادر شوهر یا کاکا باید بیاین و ضمانت بکنن یا که قرارداد با ما بسته کنن.
عظیمی چې د هرات اوسیدون کې ده او په راپور کې د خپل بشپړ نوم لاغستور ډډه کوي د وو ماشومانو مور ده. نوموړی وایي خاوند یې دوه کاله کېږي چې ایران کې دی او د خپلې کورنۍ او ماشومان مشري دې ته ورلغاړې ده. اغلی عظیمی وایي د یوې ښځې په توګه چې د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي د کور په کرایه نیولو کې له ډېرو ستونزو سره مخ ده. نوموړی ادعا کوي چې ځایي مشران او د معاملاتو د لارښوونې دفترونه پر ښځو باور نه کوي او کورونه په کرایه نه ورکوي.
چند بار وکیلا همون منطقه کلونا
سو سو ځله د سیمې وکیلانو غونډه وکړه چې دا میرمن بې کوره ده او ورته کور ورکړئ. سو سو ځله یې غوښتل چې موږ له هغه کور وباسي. ما ته ډیر ستونزې جوړې کړې. حوزې ته یې معرفي کړم. سو ځله یې زموږ د کور دروازې ته کاغذونه راوړل. له بده مرغه دا هغه ستونزې دي چې ښځې یې لري. پر ښځو هیڅ باور نه کوي او کورونه هم په کرایه نه ورکوي.
اعتماد نمی کنم و برین خونه به کرایه نمیدم.
د بغلان ولایت اوسیدونکې نازیه هم ورته ستونزې سره مخ ده. هغې ازادي رادیو ته وویل چې له لسو کلونو راهیسې د کورنۍ سرپرسته ده او په دې وروستیو کې له محرم پرته آن د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته د ننوتلو اجازه هم نه ورکول کیږي.
تر ټولو اول دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې له محرم پرته د معلوماتو دفتر ته ننوځو. که هغه اجازه راکړي موږ باید محرم ولرو. کله چې د کور لیدلو ته ځو او غواړو کور واخلو اجازه نه راکوي او وایي چې باید زموږ ورور پلار یا میړه راسره وي.
یواله دغه بل میرمن چې په کابل ښار کې سنگارتون درلود او د طالبانو د حکومت لخوا پر سنگارتونونو کې پر کار کولو تر بندیز وروسته بیکاره شوې او اوس د کور په کرایه نیولو کې ستونزه لري. نو موري ازادي رادیو ته وویل
اته درنه ماها کې میرم
د معاملاتو د لارښوونو په دفترونو کې د خزو پر وړاندې ډېرې ستونزې دي. زه پرون لاړم یو د معاملاتو دفتر ته. ویلي د خزي په نوم یې نه لیکو. تاسو فکر کوئ زه میړنه لرم؟ هغوی وایي چې د خپل ورور په نوم یې ولیکه. آیا په ورور اعتبار شته؟ یو څوک د خپل رور په نوم کور اخلي، فکر وکړي دومره بندیزونه او ستونزې شته.
په هرات کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له محرم پرته دې هیڅ یوې ښځې ته کور په کرایه یا ګروي نه ورکوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د یو بابت خونه کې ګیره
دولت موږ ته اجازه نه دره کړې چې کور ښځو ته په ګروي یا په کرایه ورکړو. دوی ویلي کومه ښځه چې په یوازې ځان یوې سیمې ته راځي او کور اخلي، دا ښځه یوازې ده. د مثال په توګه کله چې د کور اخیستو لپاره راځي نو دا ممکن نه ده چې دا ښځه یوازې وي. هیڅ یوه ښځه نشته چې ورور، میړه، پلار او خپلوان ونه لري. هیڅوک بې کسه نشته، ځکه د دولت قانون دا دی چې کرایه او ګرو باید د یو سړي په نوم ولیکل شي.
خو سهراب چې په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري، وایي چې د کور د کرایې لپاره ښځو او نارینهو ته شرایط یو شان دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه راهیسې د زده کړو، کار او نورو ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو په ګډون په ډیرو برخو کې د ښځو پر وړاندې بندیزونه لګېدلي چې دا پرې یوه بله زیاتونه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو د نارینهو سرپرستانو په پرتله ښځینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي.
په کندهار کې یو شمیر کروندګر وایي د زعفرانو حاصلات ښه دي خو بازار نه لري. د دوی په خبره زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او د کوکنارو ښه بدل کېدی شي، خو د خرڅلاو لپاره باید ورته منظم بازار پیدا شي. نور په دې رپورټ کې
د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نادر په لومړي ځل پر خپل نیم جریب ځمکه زعفران کرلی و چې په خبره سږ کال یو څه اندازه حاصل هم ترلاسه کړی دی. محمد نادر وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او حاصل هم شوي، خو په کندهار کې د زعفرانو لپاره د یو ځانګړي بازار د نشتون له امله د په شمول کروندګرو خپل سږني د زعفران حاصلات نه دي پلورلي.
زعفران می پر نیم جریب غریلی و ان شاء الله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړی. ا دې راته پراته دي زه خپل خرم خرص دغه اندست خرید دغه چې وس خرزي خرچی یا زما غره خرچی تا غر د معنی کری تاریخ مری اخوس خلاص ولا تاریخ نسته د تاریخ په جیل دغه ضرور شي دغه نرخ پیدا کی چې نرخ پیدا کی هر سړی کری ودایو یو جریب د نیم جریب خدا غر د معنی کری مگر خرسی جدا یس نه کری سبقین دا دې کری دی دا به زه دایم پوجي کوم خوړی په کارو مګر چې پر کال چې اخر سنسي هغه می دغه می په کاله بسیږي بل چې اخر سنسي نه کړم.
د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکي کروندګر محمد اکرم هم په خپل ځمکه کې یو اندازه زعفران کرلی دي. دی وایي که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوي رامنځته سي نو ډېر کروندګر به ورته مخه کړي. محمد اکرم غوښتنه کوي چې د زعفرانو د وچېدو او بسته‌بندۍ امکانات ورته برابر سي تر څو خپل تولیدات په ښه کیفیت تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
په کندهار کې خصاص کار دا زعفران ډېر کرسوي دي مګر دا ځای نشته چې دی مثال په ښه پیسو ولاړ شي په کارو کتاره برابر شي. نو دا موږ غواړو چې مثال په ښه بیه ولاړ شي د انسانانو مخ ګرد ودا دغه تر واوړي و دا زعفران تر واوړي و د ایرات پر کان مثال یاد یو بل علاقه پر رقم باندې چې سی برنو موږ یو مخ په مخ ودا زعفران وخات مثال هغه تاریخ څو نرخونه و درلودي څونه پیسو کله مګر دا دې چا مخ نستورته چې مخ ورواوړي و زعفران ستاسو څونه بیا کرکیز.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرن ریاست مسلان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 441 جریبه ځمکه زعفران کرل سوي چې حاصل هم شوو. د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د زعفرانو د بازار موندنې لپاره هڅې کوي او په دې اړه د هرات د زعفرانو د ټولنې سره هم خبرې کړي.
د هالند کمیټې په همکاري سره د موسسې له طریقې سږ کال د تیر په شان موږ 300 شاوخوا کروندګرو ته زعفران توزیع کړي دي چې په مجموع کې په ولایت کې د تیر کال او سږ کال 1500 کروندګر کېږي شاوخوا چې موږ زعفران ورته توزیع کړي. د تیر کال نتیجه ښیي چې پی جریب یو کیلو څخه کم 100 ګرامه کم اندازه موږ حاصل لرو د زعفرانو چې لله الحمد ښه نتیجه یې ورکړې ده. په دې اړه موږ د هرات اتحادیه سره په جریان کې د زعفرانو اتحادیه سره د بازار موندنې په برخه کې چې دغه ستونزه د دوی تر رسیدګي وکړو ژر یې ور حل کړو.
د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د زعفرانو